جګړه کوي. دا تر دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول یا نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دي. د لویدیځو ولایتونو استازي شکایت کوي چې په نوې کابینه کې دوی ته کمه ونډه ورکول شوې. په کونړ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره
د سلوي مخالفین وژل شوي دي.
راپورونه وایي فرا ولایت ځینې عربان د بیا رغونې د کارونو په پلمه ورغلي، خو هلته قیمتي مرغان ښکار کوي.
غیر قانوني کار دو سشي سرمایه ټوله دی وړي خارش.
مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې اتنیم بجې پیلېږي، پر دې خبرو کوو چې آیا اوسنۍ کابینه چې تر دومره انتظار وروسته معرفي سوه، د خلکو غوښتنې پوره کولی شي. د افغانستان د کرنې وزارت کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د تور پورې سوي چې په استونیا کې د مالیې لور کولو ډډه کړې ده. په خپله حیدری هم مني چې نوم یې په دې لیست کې شامل دی، خو پر خپله بېګناهي ټینګار کوي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت ته نومن محمد یعقوب حیدری په استونیا کې د مالیې د نه ورکولو له کبله تورن دی، او له همدې کبله د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې دی. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول پر انټرنیټ باندې د شغلی حیدری عکس هم لګول شوی، خو په دې برخه کې ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبری اژانس د معلوماتو لمخې شغلی حیدری په دې لیست کې د خپل نوم خپرېدل تاییدوي، خو پر خپل بیګناهی ټینګار کوي. د راپورونو لمخې نوموړي ویلي چې یو وخت د صادراتو او وارداتو د هغه شرکت مشر کوله چې په روسیه او ختیځ اروپا کې فعالیت درلود. محمد یعقوب حیدری د ولسمشر اشرف غنی له لوري د افغانستان د کرنې او بلګولو او مالداری وزارت نومول شوی دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی د رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې د انټرپول د فهرست په اړه به خبري شولې، او وایي په دې اړه به تحقیق وکړي. په همدې حال کې په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار صدقا فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې هم د افغانستان پارلمان او هم نورې اړوند ادارې باید دا موضوع تعقیب کړي.
چون آقای محمد یعقوب حیدری از طرف تیم
دی ویل لدی کبله چې شغلی محمد یعقوب حیدری د تحول او تداوم تیم لخوا د وزیر په توګه نومول شوی، نو شایي چې د ولسمشر اشرف غنی تیم په دې اړه لازم تحقیقات وکړي. خو اوس چې دا موضوع پر رسنیو کې مطرح شوی او اسناد هم لاسته راغلي دي، نو باید هم د افغانستان پارلمان او هم نورې اړوند ادارې په دې اړه پلټنې وکړي. موږ لا هم وخت لرو.
ما فرصت داریم.
د ولسمشر د لوړی تر مراسمو نږدې درې نیمې میاشتې وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت 25 وزارتونو ته نمندان معرفي کړل. په دې 25 کسانو کې دیارلس د ولسمشر او 12 د اجرایي رئیس لخوا معرفي سو. ټاکل شوی دغه وزیران د سیشن بی پورس په رسمي ډول د افغانستان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دینی چارو پوهنې لوړ زده کړو او هم د نړیوال چارو کمیسیونونه به نن د کاندید وزیرانو د سوابقو درځونې کار پیل کړي. عرفان وایي که چیرې د دغو کسانو په اړه کومې جرمي قضیې موجودې وي، ولسی جرګه به موضوع د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. دا وی که چیرې دا خبره رښتیا وي، د ولسی جرګې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ د کاندیدانو په اړه تحقیق او پلټنې کوو او هڅه کوو چې شو کسانو ته رای ورکړو. که چیرې نوماندان داسې کسان وي چې د افغانستان خلک او عدلي او قضایي ادارې په اړه پوښتنې ولري، دغه راز که دوهم تابعیت ولري، نو فکر کوم په دې صورت کې به یې موږ جدا رد کړو. شغله عرفان وایي که چیرې یو کاندید وزیر د باور رای ونخلي، مسولیت د ولسمشر او اجرایي رئیس په غاړه دی. ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې اداري فساد به په خپله اداره کې لمن ځوړي، او د کابینې وزیران به د روابطو نه بلکې د ضوابطو پر اساس ټاکي. محمد یعقوب حیدری چې د ولسمشر غنی له لوري د افغانستان د کرنې وزارت ته نوماند دی، ویل کېږي د پیداګوژي په برخه کې ماسټري لري.
ومردل چې د افغانستان د کرنې وزارت د کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د ملي درغلیو تور پورې دی. دا په اصل کې د چې ټاکل سوی کاندید وزیران د سه شمې پر ورځ ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسی جرګه نن د دغو کاندیدانو د سوابقو څېړنه پیلوي. پولیسی جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي وایي چې په نوې کابینه کې د دې حوزې لپاره کمه ونډه ورکول سوې ده. دغه وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر سره دغه موضوع شریکه کړي او هغه ژمنه کړې چې دغه موضوع به په پام کې نیسي. تفصیل د سفی ولستانګزي په راپور کې.
کله د مخکې افغانانو د کابینې په ژر اعلان ټینګار کوو اوس یې د جوړښت په اړه شکایتونه مطرح کوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیځې حوزې د ولایتونو استازي وایي بېله شکه د دې حوزې حضور په کابینه کې کمرنګه دی او باید چې دا موضوع جدن په پام کې ونیول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د هرات د خلکو وکیل صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشر ژمنه کړې چې د لویدیځې حوزې حضور ته پام کوي خو دوی ته تر هغو د منلو نه ده چې دا خبره په عمل کې نوي ثابته شوي.
جمهور رئیس ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به کابینې او نظام کې د لویدیځې حوزې حضور ښکاره سي. اندېښنې موجودې دي، بېله شکه موجودې دي، په دې دلیل چې یو خبرې او ژمنې دي او بل د پروګرامونو عملي کېدل دي چې موږ یې په نن او سبا کې په تمه یو. بېله شکه ټول انتقاد درلود چې دا حوزه په منصفانه او دقیقه توګه په کابینې او نظام کې حضور نه لري.
ښاغلی سلجوقي وویل د ولسمشر په غوښتنه د لویدیځې حوزې ټولو وکیلانو ومنله چې د کابینې نوی غړو ته د رایې په ورکولو کې برخه اخلي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې که څه هم چې ناامنۍ ډېرې وي خو خلکو یې په پراخ ګډون سره دواړو کاندیدانو ته په اول او دویم وار انتخاباتو کې ډېرې رایې ورکړي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د غور استازي روخیه نایل وایي دا سمه خبره ده چې ټول ولایتونه په کابینه کې وزیران نشي لرلی خو د دغو ولایتونو حضور ته باید په نظام او نورو پوسټونو کې د پام وړ توجه وشي.
دا هم یو خیالي خبره ده چې له هر ولایت ته یو وزیر ولرو منطقي خبره نه ده. په دې دلیل چې ډېرې ستونزې موجودې دي، 15 وزارتونه دي او 34 ولایتونه، خو موږ په دې هم اکتفا نه کوو. نه وایو چې دا غیر ممکنه ده. زموږ د خلکو سهم او حق باید په بل ډول ورکړل شي. موږ کادرونه لرو.
د افغانستان د نوې کابینې لپاره 15 نومان وزیران چې درې ښځې هم پکې شاملې دي تیره دوشنبه اعلان شول چې مثبت او منفي غبرګونونه یې لزان سره لرل. د ځینو سیمو اوسیدونکو او مشرانو په نوې کابینه کې د خپل حضور د کمرنګتوب خبرې راوېستلې چې تر ټولو ډېر شکایتونه له لویدیځې حوزې مطرح شول. اخو د ولسمشر ویاند نظیف الله سلارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې جمهور رئیس غنی د لویدیځې حوزې له وکیلانو سره خبرې کړې دي. که څه هم ښاغلی سلارزی د دغو خبرو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې ولسمشر د کابینې د جوړښت په اړه د دغو وکیلانو ستونزې واورېدي.
د غرب او زیر وکیلانو ته چې کومه ناسته ترسره شوه په دې کې جمهور رئیس د هغو هغه ستونزو ته غوږ ونیوه چې او هغه مشورو ته چې هغو د نوې کابینې په اړه درلودې او ده په خوا کې دولت په څه ډول کولی شي د راتلونکي 15 اغېزمنه توګه باندې د غرب او زیر خلکو ته په ښه توګه خدمت دغه مسایل په عمومي ډول.
د تازه معلوماتو له مخې تمه ده د ولسي جرګې غړي په همدې اونۍ کې نویو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي، خو معلومه نه ده چې له دې ستونزو سره سره به څو کاندید وزیران د باور رایه خپله کړي. یو شمېر کارپوهان وایي دې ته په پام چې کابینه له ډېرو ستونزو او ناندریو وروسته اعلان شوه د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا شوې ژمنې هم تر ډېره پکې نه دي مراد شوي. د دوو کارپوهانو په خبره د نوې کابینې لست ته په کتو داسې ښکاري چې قومي او ژبنی ترکیب په پام کې نیول شوی او د همدې لپاره هم د لویدیځې حوزې وکیلانو او خلکو په دې اړه خپل شکایتونه مطرح کړي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چرواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې وسم پوځي عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي. د تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې اوري.
په ختیځ کې د ملي اردو مسولین او دولتي چارواکي وایي چې د دانګام په دوه ورځنۍ پوځي عملیاتو کې لزګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو وایان محمد نومان هاتفي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې تر ماښامه په دانګام ولسوالۍ کې په لزګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
مخالفین وژل شوي دي. کارکوت او خروپتی چې بل د مخالفینو نو مخاومت موزیګانی وی ټول دې مخالفین د شتون نه تسته شوی دي.
هاتیفی وای په دوه ورځنۍ پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو دوه تنه سرتیری وژل شوی او اته نور ټپین شوی دي. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله بیا وای چې کوم ځینه افغان ځواکونه نیولي هغه به ساتي او د نور پرمختګ هڅه هم کوي. طالب وین زبیح الله مجاهد ازادی راډیو ته په یو رالی گلی تلیفونی پیغام کې دعوه کړی چې په مخامخ نښتو او د ماینونو په چولو کې یې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په سیمه کې یې ملګري اوس هم مقاومت کوي.
ومردل چې په کونړ کې چارواکي وایي په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې تر 40 زیات وسله والو ته مرګ ژوبله اړولې ده او ګڼې سیمې له دوی څخه بیرته نیولې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تر 8:30 بجو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې پر دې موضوع بحث کوو چې آیا اوسنۍ کابینه چې ټاکل شوې ده د خلکو غوښتنې پوره کولی سي او په بشپړه توګه مسلکي ده او که څنګه. پر دې اړه تاسې کولی سئ چې هغه شیبه پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د دغې کابینې په اړه تفسیر وکړئ. او اوس به فرشته جلال زوی راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې افغان چارواکو 15 تنه د پېښور په یو ښوونځي په حمله کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. دریو افغان چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې څرګند سي پرون د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دا کسان له پاکستان سره پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې نیول شوي دي. د دسمبر په 14 په پېښور کې په یو ښوونځي په حمله کې تر 140 زیات زده کوونکي ووژل شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د فاکس نیوز بیا د امریکا له خوا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د سرمفتش د دفتر سیګار پر هغه رپورټ تبصره کړې چې وایي د امریکایانو د مالیې 15 لک ډالر په افغانستان کې پر داسې کمزورو ودانیو ځای شوي چې تر جوړېدو 4 میاشتې وروسته نړېدلې دي. د امریکا د دې ادارې مشر جان سوپکو فاکس نیوز ته ویلي چې د دغو ودانیو پروژو تر دې حده ناکام کار کړی چې د امریکایانو او د امریکا د حکومت د شرمندګۍ سبب شوی دي. جان سوپکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا فدرالي ادارې او د داسې پروژو نږدې څارنه ونه کړي په افغانستان کې به د امریکایانو د پیسو د ضای کېدو بهیر جاري پاتې شي. فاکس نیوز ویلي چې دا ودانۍ د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوې وه، خو هغه شرکت چې د دې ودانیو قرارداد ورکړ سوی و په معیار کار کړی او په ډېر ټیټ کیفیت مواد یې کارولی دي. د فاکس نیوز په وینا دا ودانۍ دومره خراب جوړې شوې چې دیوالونه یې اوبه جذبوي او نړیږي. دا فاکس نیوز په حواله د جان سوپکو ادارې وړاندیز کړی چې دغه ودانیو د مصرف لپاره ضایع شوي پیسې باید بیرته واخیستل شي او هغه چارواکي چې د دې ودانیو د کار څارنه یې کوله باید له جدي اقدام سره مخامخ شي.
په افغانستان کې د سهار 8:21 دی. په ننګرهار کې پلسګونو ژورنالستانو د هغه خبریال د وژنې په غبرګون کې اعتراض یا غونډه وکړه چې وړمه شپه په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وویشتل سو. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه دغه رپورټ رالېږلی.
په ننګرهار کې په لسګونو ژورنالستان د وژل شوي خبریال عقیل وقار د وژنې په غبرګون کې د شمې په ورځ له غرمې وروسته د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي وو او د دې پیښې د غندنې تر څنګ یې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او خپلواکو ژورنالستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وویل چې دغه پیښه د بیان د ازادۍ پر وړاندې ستر ګواښ دی.
که هر څوک وي، هر ډله کې وي، هر وسلوال ګرو وي، لاغوی نه مغوښتنه ده چې د یو انساني بشري خواخوږۍ همدردۍ همدارنګه د ازادۍ او د بیان د خپلواکۍ د بیان د ازادۍ قانون ته د ژمنتیا او درنښت په خاطر دی یو ځل دغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی دی د خپل عمل په سزا ورسئ چې هغوی هم دا وښي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو. که چېرته ونه رسئ نو زموږ غوښتنه او هیله له ټولو ژورنالستانو او ژورنالیستیکو ټولنو نه دا ده چې د څو ورځو لپاره د دواړو خواوو خبرونه چې دي هغه نور خپاره نه کړي.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې مشر استاد ببرک میاخیل د دې خبریال وژنه د بشریت او اسلامیت خلاف عمل وباله. نوموړي د دې پیښې د غندنې تر څنګ وویل که څه هم دا ډول پیښې پر خبریالانو منفي اغېز غورځوي، خو په خبره یې هېڅ خبریال به د دا ډول پیښو په ترسره کېدو سره له خپلې حقې مبارزې څخه په شا نه شي.
د ژورنالیزم غږ به هېڅ وخت غلی نه شي، ژورنالیستان به هېڅ وخت غلی نه شي. دوی به تل د حق په مبارزه بوخت وي، دوی به د حق لپاره مبارزه کوي. دا مبارزه به نه سړیږي او لا به تودیږي.
خپلواک ژورنالیست محمد آصف شینواری بیا وایي له ښکېلو خواوو څخه دا تمه نه ده پاتې چې د وژل شوو ژورنالیستانو عاملینو ته سزا ورکړي. نوموړی وایي ژورنالیستان تل هڅه کوي د ولسونو غږ پورته کړي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو په خاطر مبارزه کوي. د پر ولس غږ وکړ چې دوی باید د ژورنالیستانو ملاتړ او ساتنه وکړي.
زلمړی د خپل ولس نه غواړم چې ژورنالیست د یو قلم سره د دی ولس ستونزو ترجمان دی، د دوی په چوپړ کې د دوی ستونزې رابرسره کوي. لږ تر لږه مو د ولس نه هیله داله چې د خپلو دغو ترجمانانو ساتنه وکړي، ملاتړ یې وکړي، خواخوږي ورسره وکړي.
خبریال عقیل وقار پخواله یوې محلي راډیو سره د ولس او چارواکي تر نامه لاندې خپرونه مخکې وړله او اوس یې د ټولنیزې پرمختیا او حقوقي مرستې ادارې سره د تحقیقي رپورټونو په برخه کې کار کاوه چې وړمه شپه د بټیکوټ ولسوالۍ لوړتې په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو چې نوموړی خپلوانو کره د واده په خادۍ کې د ګډون په موخه تللی و.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو پر همدغه څپو اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار ته بجې او څلور وشت دقیقې سوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې یوې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر عرب فراه ولایت ته ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول د قیمتي مرغانو ښکار کوي. د فرا د ولایتي شورا رئیس هم دغه مسله تاییدوي. قسیم سولمل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې ده.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه سرچینه وایي چې د قطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شی خمسته د فرا د بکوا او لاشجوین سیمې مربوط خوسپا سیمې کې کمپونه جوړ کړي او دغلته نایابه مرغان ښکاروي. دغه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط دغه راز ازادي لرته ویل چې دغه ډله تیر کال هم د ښکار لپاره د افغانستان فراه، هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلې وه. سرچینه زیاتوي د افغانستان له یو شمېر سیمو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد په سرحدي سیمو کې د سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ د دغه ډول افرادو شتون زیات سوی او افغان پولیس او اردو یې هم امنیت نیولی دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق وایي تر اوسه په فراه ولایت کې د عربو ښکار کوونکو په اړه ورته راپورونه نه دي رسېدلي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د ښکار حق نه لري او له دولتي مسؤلینو سیمه ییزو اوسیدونکو وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
ما دو پیام دارم، یک پیام برای مسئولین دولت دارم، از اونا خواهش می اسم نه
ز دو پیغامونه لرم. لومړی له دولتي مسئولینو څخه دی و همکار په توګه غواړم چې د غیر قانوني او داسې کار زمينه برابر نه کړي چې مونږی پاړه بشپړ معلومات نه لرو. دوهم دا چې دا ډول فرصت طلبو کسانو ته چې غواړي له دې لارې پیسې تر لاسه کړي د کار او فعالیت زمينه رامنځته نه کړي.
شغلی مدقیق دغه راز ویل چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځناورو او ښکار د قانون مسوده برابر کړي او د محل د عدلیې په وزارت کې ده. د شغلی مدقیق په باور د دې قانون په تصویب توشیح او عملي کېدو سره به په افغانستان کې د غیر قانوني ښکار مخه په بشپړه توګه ونیول سي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دا مني چې یو شمېر عربان د جومات او کلینیک د جوړېدو په بهانه دغه ولایت ته راغلي او د مشمرغ په نامه یو ډول مرغه ښکاروي. شغلی بختور وایي چې په دې اړه په وار وار خپل آواز پورته کړی خو په خبره اوس نو باید افغان ولسمشر په دې اړه اقدام وکړي.
دا په خپل ولسمشر پورې اړه لري. د خلکو له ادرسه مو په وار وار په دې اړه خبرې کړي. همدانن مو هم رسمن څارنوالۍ ته مکتوب واستوو څو لوالي او هغو موساتو څخه چې دغه عربانی راوستلی وضاحت واخیستل شي او تر کومه چې زمونږ دنده وه مونږ خپل آواز پورته کړی.
په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې عربان د نادره مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي سته چې ساتنې ته اړتیا لري. دا اداره وایي په افغانستان کې یو شمیر ژوي لکه مشمرغ او مارکوپولو د له منځه تلو په حال کې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت باید د نادر مرغانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
زمانو مجدور رحمان دی اسلامر خو زمونږ دا دی چې دا زمونږ د افغانستان آینده ده او باید د افغانستان سرمایه په افغانستان کې باید استعمال شي او د دې نه باید نور ملکونه استفاده ونه کړي شي. زمونږ حکومت باید د دې جلوګیریو کې خصوصا امنیتي ځواکونه باید د دې جلوګیریو کې څوک چې بهرني راځي د هغې مخنیوی باید وکړي.
زه په دې هکله باندې وایم چې دا باید ونه شي، د دې مخه باید امنیتي ځواکونه ونه شي.
غیر قانوني کار ده او څه شي سرمایه ټوله دوی وړي خارج.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سرچینه هم دراز وایي چې کچېرې حکومت تی چارواکي عربانو ته په هیواد کې د شکار جزا ورکوي باید د پاکستان او نورو هیوادونو په څیر له هغو څخه پیسې ترلاسه کړي او د دولت خزانه ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د منی چې یو شمیر عربان د یو لوی جومات او پارک د جوړېدو په هدف فرا ولایت تللې دي. د دې وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش وایي چې پولیس د دغه کسانو د امنیت ټینګښت ګمارل سوي او کچېرې داسې شواهد ترلاسه کړي چې دوی د ښکار لپاره فرا ولایت تللي وي نو امنیتي ځواکونه به مخنیوی وکړي. ښاغلی دانش همدارنګه ویل کله چې په دې اړه ورته راپورونه ورسېدل نو دوی د امنیت قمندانۍ لوی څارنوالۍ او نورو ادارو څخه جوړې پلاوی فرا ته د څېړنې لپاره ولېږه.
که داسې موارد وي چې دوی د ښکار پلان ولري او یادا چې په همدې هدف راغلي وي نو البته چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅوک د ښکار حق نه لري. امنیتي ځواکونه به یې مخه ونیسي او زه فکر کوم چې باید انتظار وباسو څو د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د خپلو څېړنو نتیجې زموږ سره شریک کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو خو له پرله پسې هڅو سره دوی راته ځواب را نه کړ. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبیعي منابعو څخه شمېرل کېږي او که افغان حکومت ورته جدي پاملرنه ونه کړي او یې نه ساتي نو د هېواد دغه ملي شتمني به په بشپړه توګه له منځه ولاړه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت ته د بیا رغونې او نورو کارونو په پلمه تللي عربان په دې تورن سوي چې هلته په خپل سري ډول د قیمتي او نادرو مرغانو ښکار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه مسله څېړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالسمد له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د دانګام جنگ لکه د سنگین جنگ داسې دی. په سنگین کې هر ورځ جنگ روان وي خو مخنیوي نه کیږي. عبدالولی نیکمل لیکلي خدای دې وکړي چې نوی کابینت وړ کسان انتخاب شي. مسعود د زابل له شجول وسولې څخه لیکلي د افغانستان سیاستوال دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمن سي. یو ځل خو د کابینت ځنډ خلک ستړي کړل، اوس د ولایتونو پر سر هم لانجې روانې دي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي چې په دې ولایت کې د اداري فساد مخنیوي وسی. زړګي له کندهار څخه لیکلي د وزیرانو ماستري مشڅکه و چې په زړګي کې د هواد اولس د خدمت ماستري نوي. اختر محمد خروټي له پکتیکا څخه لیکلي د ولسي زړګي غړي له وکیلانو نمي غوښتنه ده چې د رای پور کول کې له دقت څخه کار واخلي. او به ساپی لیکلي د ډاکټر صاحبانو حکومتداري سره په افغانستان کې ډېره وچکالي راغلي او د کونړ سیند هم وچ سوی دی. مزکې مو هم وچ دي او باران هم نشته. اته نیمه بجې سویل حمیدې هارون عثمان نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په هغه لست کې شامل دی چې د نړیوالو پولیسو لخوا تجدیدي تعقیب لاندې دی. د انټرپول د انټرنټ پاڼې د معلوماتو له مخې حیدری په 2003 میلادي کال کې په استونیا کې د لوی کچې مالی دنوار کولو له کبله د هغه هیواد د چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دی. د افغانستان ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې کار پیلوي. د افغانستان امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان په پیښور کې پر یو خوانځي د بریټ پټاډاو نیولې دي. افغان چارواکي وایي له دغو مشکوکو کسانو څخه یو هم افغان نه دی. د پاکستان استخباراتو ویلي و چې پر خوانځي ټول وطن بریټ کوونکي بهرنی اتباع و چې په غوړز د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. په پام کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جان کیری د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د دونیسک هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د اوکراین د پوځ او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورې هم سختې شوې. د ورځې په اوږدو کې چاودنې او د درنو وسلو ډزې وشوې او لږ تر لږه شپږ نور کسان ووژل شوه. د نړیوال جنایي محکمې څارنوالان وایي د هغو احتمالي جنګي جرایمو په اړه یې پلټنې پیل کړې چې ښایي د فلسطین په خاوره کې شوي وي. او د یمن د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دوه فرانسوي اتباعیې له القاعدې سره د اړیکو لرلو په تور په منځني ختیځ کې نیولي دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او اوس مایکروفون ستاسو پروګرام په دې پروګرام کې پر دې خبرو کوي چې آیا اوسنۍ کابینه مسلکي او په ټول پوره ده؟
بله، خوش آمدید میگیم شما را به برنامه حاضر. من جاوید نعیمی و سالی محمد سالی همکارم با شما هستیم تا ساعت 9:30 در این برنامه. حکومت افغانستان هفته گذشته کابینه را معرفی کرد. 25 نامزد وزیر و همچنان نامزدان ریاست های عمومی امنیت ملی و دی افغانستان بانک در فهرست کابینه اعلان شدند. ولسی جرگه افغانستان قرار است از امروز کار خود را در مورد تحقیق و بررسی سوابق نامزد وزیران آغاز کنم. شمار زیاد از افغان ها و اعضای ولسی جرگه افغانستان که از مردم نمایندگی می کنند از اعلان کابینه جدید استقبال کردند، اما برخی انتقادهای هم در مورد این کابینه مطرح شده. به باور شما آیا کابینه مسلکی است و از تمام افغان ها نمایندگی می کنم؟ آیا شایسته سالاری و تخصص به صورت کامل در نظر گرفته شده؟ همیست موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. می توانین بر ما زنگ بزنین و همچنان پیام های کوتاه بفرستین از طریق تلفن های خود به شماره 818. لطفاً نام و محلتان را بنویسین و پیام هایتان را واضح به پشتو دری بر ما فرستاده می توانین.
بله، تاسی کولی سی چی دغه شی به افغانستان کې زموږ دوش می رو چې دغه شی به فعال دي زنګ را وهی یو شمیره مو ده 0 8 2 2 5 5. بلش میره مو ده 0 9 9 2 3 5 4. دغه راس کولی سی چی د افغان میسیم شبکې په مرسته اسمی سونه را واستوي دغه شی به تاسو ته لولو. افغان ولس د نوې کابینې اعلان ته میاشتې انتظار وکړ او ټاکل شوی چې کاندید وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره د سه شمې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي سي. ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو په اړه تحقیق پیلوي. غواړو چې په دې اړه ستاسو نظرونه واورو. پروګرام ته زنګ راووهي، اس ام اس راولیکئ او یا هم د فیسبوک پر پاڼه خپل نظرونه ولیکئ.
بریم به شنونده ها از طریق تلفن. شنونده اول را بگیریم. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. متاسفانه تماسی شنونده ما قطع شد. 0700 822 755 و 0799 203 540. شنونده های ما فعلا فکر میکنم
بل تلفن و خوقت سو
قطع شد، اما پیام های زیاد داریم و شنونده ها میتونن بر ما پیام بفرستن. چنانچه قربان حسنی از ولایت دایکندی نوشته کرده که به نظر من تقسیم بندی وزیرا بر اساس ولایات مغایر با اصول شایسته سالاری و کاردانی است. ماشاءالله فهیم از ارزگان نوشته کرده که کابینه مسلکی و مسئولیت پذیر و کارا آرمان مردم افغانستان است. و فرید احمد از بدخشان نوشته کرده که وزرای دو طبیعته قابل باور ملت افغانستان نیست.
بله، رحمان الله اندر په خپل سیمس کې لیکلي، ولسی جرګه باید هغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې مسلکي وي او افغان وي، د نورو ډلو ته په ټپل سره تړلې نه وي.
بریم بشنو د خاص ریښتین فون بفرمایئ. صاحب مهرباني کړئ، صاحب متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. شنونده بعدی بفرمایئ. صاحب
بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم فرماسه خیلی
خوبه. من نشونده وسی. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر اتره وایست.
ان زمونه خیلی خبرې کوم.
مهرباني
سه مهرباني.
دا نظر نه چې کابینه ټول خبرې نه نظر باندې تکړه خبر څنګه څنګه راځي او ما جوړې شوی دا راوړکی.
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سو بل اوریدونکو هم لګ په لاین کې د دته به هم ورسو.
مهرباني سه بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام صاحب، مهرباني.
مجیب الله سعادت هستم.
بفرمایئ آقای سعادت.
برنامه لاین است؟
بله بله، برنامه مستقیم است.
در مورد کاندید وزیرا بتون بگیم که کاندید وزیرایی که انتخاب شدن فرض مثال اکثریت اینها نه اینکه به نفع مردم باشه بلکه اکثریتش به نظر من به ضرر مردم است، چون که در اکثر ولایات سمیه دادار شده اکثر مردم به خاطر از امی خواهان ایوانه می کنند که اینها بر پوست وزارت فرض مثال ولایت پران بر از این خواهان سمیه داده نشده، چون که اگر بر از این سمیه داده می شود و بر از این
آقای سعادت، ما یک سوال با معذرت حرف شما را قطع کردم. یک سوال از شما ما دارم. ببینین هر ولایت افغانستان از خود سهمیه در ولسی جرگه افغانستان داره و هر وکیل در اونجا نمایندگی از ولایت خود میکنن. فکر میکنین کابینه هم باید چنین باشه؟ 34 ولایت در افغانستان از هر ولایت باید یک وزیر داشته باشه و نقش برجسته و در کابینه اونا البته نقش برجسته اونا داشته باشن. ای آیا می درست خواهد بود چون در افغانستان 25 وزارتخانه است؟
گفت مدهی سی نظر شخصی من است، البته چیزی که تقاضای مردم است و ما در بین مردم است من او را براتون میگویم. بخواستی که پرامریتون ندارم فرض مثال کسایی که در کاپیسا و در پروان و در پنشیر کمپون کردن 90 درصد آرا را از کاپیسا و پروان گرفتن، ولی کدام سمیه و یکی کدام مدارت بر اینها دادن شده. اینها بسیار خشمگین شدید، حتی از یکی را کانت وزیرهایی که اینها برنده شدید اکسای اینها را پاره کردن و گفتن که ما هرگز نمیخواییم این حکومت و هرگز نمیخواییم این حکومت وحدت ملی را، بلکه حکومت وحدت ملی نیست، این اختلاف و تشنج را باید میجاد کرد و این سیستم. ولی به نظر من این قسم بهتر میبیند که از هر
بله
تلفن یک چقدر تو
متاسفانه تماس از اینا قطع شد. امروز ولی کم مشکل هم در لاین های تلفن است.
تو معلومه تکنیکی ستون دسته زکه زیات تلفن نقطه کیږي تکنیکی هم کار شرکه وچ بل اوریدون کې هم پلاین کړی دی ته ورسو بل میره بنو کې ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروگرام
میره بنې سپ
بلې محترم جاوید نیمه سر ته سلامونه باندې کوم او محترم صالح استاد سلامونه باندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تر تاسو ټول اوریدونکو سلامونه باندې کوم پښتونیم
مهرباني پښتونسه.
محترم جاوید نیمه صاحب، اول خو موږ باید مخکې د دې چې کابینه اعلان شي او مخکې د دې چې د کابینه په کار پیل وکړي باید موږ نه امید نه سو نه امیدي چې د ګناه ده په اسلام کې. خو د دوی د خلکو د زموږ د دولتي اراکینو د تیرو سوادقو څخه چې سړی ورته ګوري، یعنی دا کابینه اوس په دادو د دوه چمور تر مابین تقسیم ده، یعنی ملت دا ګیله لري چې دا کابینه خو اعلان شوه شاید په دې کابینه کې بعضې مسلکي نه وي، یعنی د دوه چمونو تر مابین انتخاب شوي خلک او ملت دا ګیله هم لري چې په دا شپږ میاشت کې یار څلور میاشتې پر انتخاباتو باندې جنجال و چې ملت یو لوی په لوی ستونزې کې اچولی و، یا درې میاشتې تقریبا درې نیمې میاشتې یا سل ورځې پر دې کابینې باندې جنجال و چې دوی شانه زنۍ سره کولې شنیې سره وهلې. نو اوس ملت داسې دغه لري، ملت په دې فکر کې دی چې دا کابینه خو به اعلان شي یا وزیران به وټاکل شي، دا خلک بیا پر مدیرانو باندې هم شنیې سره وهي، پر مدیرانو باندې بیا هم جلا شنیې سره وهي، او پر والیانو باندې بجلا چنی سروي یو ادا ولایت ما دی یو ادا ادا ولایت ازما. خدای دی وکي چې دا شي نه شي، خدای دی وکي دا کابینه مسلکی کابینه، یا خدای دی وکي ان شاء الله تعالی اوس خلک امیدوار دي، خلک استقبال دي نه کوي چې د بوران افغانستان راوته، خدای دی وکي دا کابینه مسلکی کابینه، خدای چې ملت ته خدمت وکي.
ډیر مننه ستاسو نظر ووریدل. سود کمل عبدالی په نامه اوریدونکو له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي چې ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رای ورنکړي چې دوا تابعیتونه لري، ځکه چې د پوینه دغه کسان افغانستان ته ډیر وفادار نه وي.
بله، رضا کریمی از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که کابینه اعلان شده تحت شای اختلاف های سمتی و قومی گفتن قرار داره. عبدالقیوم از ولایت پروان نوشته که خوب شد که کابینه اعلان شد، خدا کنه برای مردم افغانستان خدمت کنن.
بله، اوریدون که دی پلین که دته بورسو. بله مهربانی وکي ازادي رادیو دا مایکروفون ستاسو پروگرام
مهربانی ست.
بله سلام علیکم تاسو ته سلامونه اوریدو سلامونه باندې کوم.
وعلیکم السلام مهربانی.
زه د هلمند ولایت ته کډی کډه ولسوالۍ ته وم، ولکه زه خو ما دا ولایت څخه یو وزیر وټاکل شي.
ولی د دې تاسو ولې غوښتنه لري چې دار ولایت څخه یو وزیر باید وي؟
زما خبره مته
مال ولی هر ولایت باید په کابینه کې یو وزیر ولري. آیا څه تضمین ستا هغه کسان چې د ولایتونو څخه ټاکل کیږي هغه به خامخا هغه ولایت ته خدمت کوي؟ ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو اورېدونکي وو له هلمنده. بل اورېدونکي هم لکه چې پلان کې دی ته به هم ورسو وروسته بیا د اورېدونکو سیمیسونه ولولو.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. متاسفانه تماسز شنا قطع شد.
الله مرجع ولسوالی څخه سید احمد لیکلی دی چې نوې کابینه کچيري ټاکل کیږي په لومړي ګام کې باید سولې ته کار وکړي او د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
بله، شماره دیگر از شنونده های ما هم در مورد اعلان کابینه نوشتن و یک شنونده ما به نام عبدالله گفته که باید کابینه افغانستان مسلکی باشه و به آرمان های مردم افغانستان پاسخ بده.
بله، اوریدون که پلان کرده ده تا بورسو. بله، بله، بله،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ ستاسو ټلیفون رخصه وایئ.
نن ننګرهار نه عادل خبر کوم.
مهربانی وکړئ عادل صاحب.
او له سلامات وعلیکم د کابینه درته منې زما نظرداري چې یو د کابینه امبیسی د سیولې کابینه د شینه د افغانستان خلکو سره بلد ده او نه د افغانستان خلکو د دې سره بلد دي. اکثر نوی چیری نی او تغسی بحرانی افغانستان کی تا فکر کن بدو چلی دو دیر را مشکل خبره ده دم داره چی یو مطلب چوی او چی دا دا پتی سر دی او من دی سر ورده او سر بکی او خلق راو بطل چی پاقی بسی نگوان پولیس یعنی حسی که پا انترنت من یک سونه را دی بلی بلی دره مدار چی که نه داکر چی اصلا غنی من آمد تلی امنوی اکر عبدالله دا یو تحمیلی کسیل غرگانو دا و دا کسان اتخبات تحمیلی و دا کبیرم تحمیلی دا
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو اورېدونکي وو له نګرهاره. بل اورېدونکي هم لکه چې په لاین کې د تخنیکي همکاري شریک کوي. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
بفرمایئ. سب رادیو ازادي است، برنامه میکروفون شما. تماس از اینا قطع شد. شنونده ما به نام قاری عبدالکبیر غیوری از ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان نوشته کرده که در کابینه فعلی عدالت در نظر گرفتن نشدن. نمیفهمم که هدفشان از ای پیام چی بوده. خالد همچنان از کابل نوشته کرده که باید وکلا در ولسی جرگه افغانستان به دقت با وزرای پیشنهادی و اعضای کابینه رای بتن.
بله، سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکلی دی چی که چیر نوې کابینه ټاکل کیږي په اول ګام کې باید په معرف کې د اداري فساد مخنیوي وکړي، ځکه چې په دې برخه کې د پوینه ستونزې زیاتې دي. او رحمان شریف الله رحماني اندړ لیکلی دی چې د ولسی جرګې غوړو ته په کار ده چې مسلکي کسانو ته د باور رای ورکړي. البته د مقصد کابینه ده.
بله، بریم حالا به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام، مهربانی وکړه. و علیکم السلام، مهربانی.
زه د نوی او نوی کابینه لپاره د هغه فقط کرایي اصول په کوم مفاهیم ته خدای قرآن وایي کله اصول باندې دې روانې نور موږ څه نظر نه کړی.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. اورېدونکي وو چې ژغې ډېر صفان خو بیا هم دومره پوسو چې انتقاد یې درلود. بل اورېدونکي هم پلان کړی. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. سلام صاحب، بفرمایئ.
سلام علیکم، رادیو آزادی کارکنان و شنوندگان محترم. از اینکه بعض مردم میخواهند که در افغانستان وزیرستان درست شود.
بله صاحب،
این نظر بلکه نظر همسایه ها است، نظر همسایه ها است. مردم باید نظر افغانستان اینجا سرگیش بکنم.
بله صاحب،
همچنان اینکه وزیرای ما تو کابینه باشند فرق ندارد و اخلاص داشته باشند به مردم و اینهایی هم که حق مردم ها میخورند و از دوزی اونها میترسند، اینا شاغل نیستند. اینا همون خیلاتی های مردم امریکا که ما به افغانستان از این نظم مردم به چاله ها میخورند، اونها لاشخور هستند. اونهایی که دو تایی دارند از زندگی خود دارایی دارند و این است که حق مردم به چاله ها مظلوم ها نخورند و مردم از تابعیت بودن این آن احراس نداشته باشن.
بله سر.
سلام علیکم پیدنگی و رولات لوگر.
دیر من استرسخه. صدیق الله پا نام آبریدون که لحلمن ده ناوی و لسولی سخه پخپلی سمیس که لیکلی دی چه ده افغانان و یه ورمن داده چه ده کابینه وزیران مسلکی وی او ده هواد تابعی وی یعنی قوانین مراعت که. بل اوریدون کې د عزت الله عظیمی په نامه کندهار لیکل دي چې نوې کابینه باید ټول افغانستان ته په یو سترګو وګوري، نه دا چې د ولایتونو یا هم د سیمو ترمنځ توپیر وکړي.
بلې امی چیز است که تعداد زیاد از شنونده ها گویا یا در بعض مناطق افغانستان خیلی مطرح شده که هر ولایت باید، مثلا اگر انتقاد از اعضای ولسی جرګه افغانستان بود که به حوزه غرب کمتر توجه شده و به
یک حوزه دیگه،
این کابینه متشکل از افراد متخصص است، نه بر اساس از اینکه از سمت باشه و یا قوم باشه و یا نژاد، بدون شکیر رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله رویش البته خیلی ها بعد از وقت زیاد تمرکز کرده و این افراد را معرفی کرده.
بله زیاد اوریدون که بتینگار که چې نوې کابینه چې ټاکل کیږي دوی باید په اخلاص سره خدمت وکړي. دوی د تنه ګوري چې دا کسان د کوم ولایتونو دي یا د کوم قوم یا په چا پورې اړه لري. مثلا فضل رحمان اسحاق له هلمند څخه دغه شبه سمس را واستول کړي چې دغه وزیران چې کېدای شي ولسی جرګه د باور رائے ورکړي باید ولسته صادقانه خدمت وکړي.
بریم به شنونده ها سریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما تماس از اینا قطع شده و شنونده بعدی بفرمایید. سب
بله میروانی
بفرمایید. سب آواز تفلا هم میایه، متاسفانه نمیتونیم تلفن شما رو بگیریم. لطفا از شنونده ها خواهش میکنیم زمانی که بر ما زنگ میزنن تماس میگیرن در جای باشن که آرام باشه و از رادیو هم فاصله داشته باشن تا ما و شنونده ها آواز از اونا را با کیفیت خوبتر داشته باشیم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی وکړئ تاسو تلفن رخصه وایئ.
بله سلام علیکم، عبدالرحمن د کندهار ویلای.
مهربانی وکړئ عبدالرحمن ورور.
ما نظر دا هو ګران سروان صاحب که چیرې دا کابینه اعلانېدلی نو دا مخکې ولایت و قوم و دای ولې په نیوترل کېدله. اوس ټول خلک دا دي مجبوره دي چې هر یو خپل وایي خپله خبره کوي چې زما د قوم دا نهشته یا زما د ولایت دا نهشته. په داسې حال کې سپین دېرش وزیران دی دي او څلور دېرش ولایتونه دي. دا مخکې ولې اعلانېدله؟ دا د مخ څخه دا د بېاتفاقۍ یو جال وغوړول شو چې خلک څنګه سره بېاتفاق وکړي.
بل ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي لیکلي په سیاست کې یو اصل دا دی چې تر نه حکومت فاسد حکومت غوره دی. اوس به دغه کاندید وزیران پرېږدو چې څنګه خدمت وړاندې کولی سي ولسته. دا اورېدونکي نظر و.
جمعه خان متوکل از ولایت بدخشان نوشته کرده که کابینه باید مسلکی باشه و ولو که گفتن تمام اونا از یک قوم باشن و از هر منطقه افغانستان فرق نمیکنه، برای اینکه تمام مردم افغانستان با هم برادر هستند. مولادات رحمانی هم از بدخشان پیام فرستاده و گفته که حکومت نمیتونه از هر ولایت یک وزیر انتخاب کنه و این باعث کثرت وزارتخانه ها میشه. نور آقا از لوگر نوشته کرده که آقای غنی سه ماه به دنبال اشخاص مسلکی مجرب بود، اما به باور از اینا رئیس جمهور رئیس اجرایی وقت خود را تلف کردن.
او شکر لهلمند بیالی کلی دی چی د کابینه پر جوړیدو زیات وخت تیر سو. خدای دی وکړي چې د کاندید وزیرانو لاسونه د ملت په وینو سره نویدا او د اوریدونکو نظر. بل اوریدونکو په لاین کې د ټلیفون برا واخلو. بل میره بنو کې ازادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
بل خبري وکي تاسو ټلیفون رخصه ولې مهرباني.
مهرباني صاحب.
بس د افغانستان ټول خلکو ته د کرزي صاحب د شاهي نظام د چپه کېدو مبارکي وایم. چې پلار بیا مړ شو، زوی به پیا ناست و، چې ادې بیا مړ شول، مسیح به پیا ناسته وله، او دی دومره ډارېدو چې یو بې ایسته کړو مجبوره و چې هغه زوی بیا ټاکو. افرین په ډاکتر صاحب اشرف غني چې دغه چې خلک یې رامرته کړو او هیچ نه ډارېږي او نه دغه کې عبدالرای صاحب چې به کله جهادي رهبرانو په مخکې
ډېره مننه
هم اشرف غني دغه ښه کابینه ټاکلي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي هم په لاین کې دی، زیات انتظار یې کړی دی ته به ورسو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام د کابینې په اړه خبرې کوو.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عبدالرزاق فضلی د کندهار ولایت استاد سره په تماس کې یم. غوښتنه مې هم ده د ګران ځوان صاحب چې دغه کومه کابینه چې وټاکل شوه دا لکه د تیرو انتخاباتو په څیر باندې په دې کې مداخله جانکیري وکړل او که یا او که چیرې هغه دغه مداخله نه یې کړې
نو ډاکټر صاحب عبدالله بیا دغه مطبوعات خبره په وجه باندې کول چې د خارجانو یا د نورو خلکو هم تلوسه ده چې کابینه وټاکل شي.
کاشکې د حکومت یو چارواکی هم دلته پروګرام کې راسره وای چې تاسو پوښتنو ته یې ځوابونه وایي. بله،
آیا دغه کسانو دغه کم کسان چې اوس ټاکل شوي دي په دېو کې داسې کسان شته چې د افغانستان د دغه حالت سره هم شریک دي او که د خارج سره راغلي خلک دي؟ خلق دي د افغانستان په ستونزو ستورو بلد نه دي. دا دي مهرباني وکړي بیرته دې ولاړ شي. دغه دي هغه ستورو خلکو ته دغه وظیفه ور په غاړه کړي چې هغه د دې خلکو د اوښکې د دې مظلوم ولس ته ور پاک کړي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. ما مخکې یادونه وکړه چې کاشکې د افغان حکومت کوم مقام یا ویان هم په دې پروګرام کې راسره وای چې ستاسو زیاتو پوښتنو ته ځوابونه ویلې، ځکه چې زیاتې پوښتنې دوی ته راجع کیږي.
بله، شماره از شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سی میخواد پیام های زیاد هم فرستادن. قاری نقیب الله از بدخشان نوشته کرده که باید شمار از مجاهدین هم به حکومت سهم داده شوند. خیال استانکزای از پلخمری گفته کسانی که کابینه را خراب میگن خودشان به فساد آلوده هستند و خود را عضو کابینه حساب نمی کنند. و یک شنونده دیگه ما البته اینا موضوع متفاوت را مطرح کردند.
بله، د څو نور اوریدونکو سیمیسونه هم راغلی دي چې یو څو به دلته رواخلو. د مسعود په نام اوریدونکو له زابل څخه، البته د شاجو ولسوالۍ څخه یو سیمیس بیا راوستو د لیکلي دي چې یو ځل خود کابینه د جوړېدو لکبل ځند خلک ستړي کړي او اوس بیا د ولایتونو پر سهم باندې لانجې روان دي. د دغه ستونزې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او لال محمد لورزګان څخه لیکري دي چې کابینه شته خو د جنایتکار او مجاهدینو ونده باید پکې نه وي. البته دا د اوریدونکو خپل نظر او د سمس او ورته ملوستي.
نورزایی هم از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که تشکیل کابینه و معرفی شه به تمام افغان ها تبریک میگویم. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی سپ، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
مهربانی کنین سپ.
سید از خپل نظر او خبرې لارم خو که خیر میس مخامخ منگه تلفون که رخ کهیس تلفون قطع نیسی.
نه تلفون رخصه وده، بس استاسو خبری اوریدون که اوری میربانی.
او بله سید، بارد سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی و همچنان صالح محمد صالح و تمام شنوندگانتان. نیازی است
بفرمان. نیازی است میربانی. نیازی است
تشکر. البته تفسیر کوتاه که میگویم و یک ضرب المثل است که میگوی از ماست که بر ماست. البته مشکل در نظام و حکومت ماست که همه مشکلات را تولید میکند. یک رهنه بستن میشود، فورا چندین رهنه دیگر باز میشود. اگر از روز اول انتخابات گرفته تا به اعلان نتایج وضعیت به چی شکل سپاری شد و از اعلان حکومت نو گرفته تا به معرفی کاندید وزیران و تا به امروز به چی شکل میگذرد، همین کشتی شکسته در گرداب قرار دارد. ببینید معرفی وزیران این فرق نمی کند که از یک ولایت، از یک سمت، از یک جهت، از یک قوم باشد یا نباشد. ولو که اگر 25 وزیر اگر از ولایت دایکندی باشد ولی تخصص داشته باشد، صادق باشد و تندرست باشد، برای کشور کار کند، ولی از بدخشان یا از نورستان هم 25 وزیر برای کشور البته قاطع باشد، کار کند برای منافع ملی، برای مردم رنجیده افغانستان، این کدام فرق باقی ندارد که از کدام قوم، از کدام جهت باشد. آن چیزی که البته پیشتر قابل اهمیت است همون تخصص کاندید وزیران است، همون کارا کارشان بودنشان است، کار به اهل سپردن است. ولی متاسفانه بازم ما گفتن طول کشید اعلان معرفی کاندید وزیران طول کشید. ما اشخاص افراد مسلکی و کارا و تخصص را ما با همی کرسی ها چی میکنیم، جای بجای میکنیم. ولی متاسفانه ما اشخاص افرادی بودن که در دوره های قبلی به یک نحی با حکومت ها کار کردن ولی کدام نتایج دستاوردی البته قوی منظمی نداشتن. و بر صورت البته بنی برادرها بنی کسانانی که میگن که فلان ولایت است فلان ولایت نیست، این البته جای تعصب است که خودش رقم زدن دامن زدن با قوام تعصبات و لسانی و نژادی و سمتی و سیاسی و البته این چیزها میباشد. همین کسانانی باشند که ولی که از هر جهتی که باشند منطقه مهم است که برای کشور کار کنن و کشتی.
بله صاحب،
اوریدونکو که تلفنی تماس لکه چه قطع سو. د محمد نادر په نامه بل اوریدونکو د هلمند له مرجه ولسوالی څخه په خپل سیمس کلیک لري دغه کابینه چې اوس ویلا خپل کار پیل کړي نه دی، خو د درغلیو اوازې راورسېدي. البته د اوریدونکو اشاره د افغانستان د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری په اړه ده چې د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دي. البته د راپورونو پر اساس
بله متیولا همدرد از ولایت لوګر نوشته کرده که کابینه به نظرشان تخصصی نیست و همچنان گفتن که اردو دکتر صاحبا به نفع خود کار کردند. شنونده دیگه ما حسیب الله حسام از پنجشیر نوشته کرده که در این کابینه از اهل تخصص و مجاهدین همچنان چیز دیده نمیشه.
بله بل اوریدون که حاجی شمس الحق له هلمند لیکلی دی چی اسماعیل خان ده باید په نوی کابینه که زای ورکول سی دیده په خبره چی نموارد ش خدمتگار او ش مجاهد ده.
بریم با شنونده ها از طریق تلفن و میتونیم یکی دو تماس رو بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله مهربانی
رادیو آزادی.
بله بله سیب.
سلام علیکم.
سلام سیب
مهربانی.
و خالق چی وای چی پدې کابینه کې زمون ولایت وزیران نشته په تیر کړی سیب دوره کې ډیر نه څه کړو هکې دغه چې کار باید اخلي کار ته وسپارل شي ولایت پسې ولایت مننه.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو هم پلان کې دیده ته به هم ور سوچ دی په دې برخه کې څه نظر لري. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلام علیکم امان الله خبرې کوم د هلمند څخه.
مهرباني وکړي امان الله ورور.
روزانم په دې موضوع په برابر باندې چې نن د دې مجاهدي مشران وایي چې موږ ته ونډه نه راکړي، موږ جهاد کړی څنګه کړی. زه وایم ورور چې جهاد کړی د الله د رضا لپاره کړی، اجر یې باید د الله ته وغوښتل شي نه د ملت څخه. دوی خبرو ته شامل چې دوی جهاد کړی د ملت څخه بدله غواړي، دې نه خلکو ته خدمت کړی دی، نه جهاد د الله د رضا لپاره کړی، نو دې خلکو ته ښه دی چې نه ځای ورکړی او نه ځای ورکړی داسې د ځلو خلکو ته.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. د کابینې په اړه بل اورېدونکی هم لږ چې په لاین کې دی دته به هم ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب.
سلامونه او احترام تاسو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. عبدالمنان دقیق د کابل خراباغ ولسوالۍ نه زما نظر خو دا و چې دغه د دغه نوې کابینه کې مجاهدینو ته ځان ورکول شوی دا یو تعصب خبره ده. په خاطر دې چې هغه مخالفین تاسو وګورئ په دغو نه څو دغه یوه نتیجه کې غیر مجاهدینو په نښه کوله او د مجاهدینو نور نه غم لري، حاضر هم لري، یعنې ډارېږم کثیره مثال مجاهدین نه وي نو هغه ډېر زر بیا د یعنې مجاهدین د دولت په مخالف شي یا مثال دولت نه لاس واخلي نو دا ډېر امکان لري چې کورستان د شا.
بله ډېره مننه. بله د روحانی په نامه اوریدونکو په خپل سمس کې لیکلي دي چې د کابینې پر جوړېدو دومره زیات وخت واوښت، د افغانستان جوړېدل به څومره وخت ونیسي. د څمکني ولسوالۍ څخه د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي چې په اوسنۍ معرفي سوې کابینه کې د پکتیا یو کاندید هم نسته. دی وایي چې په دې مسله زه ډېر خفه سومه. زیات نور اوریدونکو هم اسمسونه لیکلي دي چې متاسفانه ځینې ډېر اوږده دي یا ځینې هم نه لوستل کېږي. بله فون کې ستونزه ستا یا هم ګډ وډ مشته راځي. خو دوی کوشش وکړي بیا بیا دې اسمسونه راوستي وي. یو څو نور به زما همکار تاسو ولولي.
بله امین الله سروری از ولایت دایکندی گفته که کاندید وزیران که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به پارلمان معرفی کردند گفتن امیدوار هستند که وکلای مردم انتخاب دقیق بکنن و جای امیدواری است. و یک شنونده دیگه ما نوشته کردن که نام خود را ذکر نکردن، نوشتن که اعلان شدن کابینه خودش یک دستاورد است و در اخیر پیام خود نوشته کردن زنده باد افغانستان.
بله او وسنی پروگرام دا پروگرام اول برخه دلته پای ترسیږي. افغانستان کې د سهار 9 بجې کې دونکو دي وسم خبرونه چې جمشید حبیب